ستړي مشي دا مازیګر شپږ بجې دی او تاسو همدا شیبه د رادیو سربیره د ازادي رادیو دا مجله په فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی او اوریدلی شئ. مجله په خبرونو پیلوو. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر وایي متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني او پر دوی به د بشري حقونو د نقض له امله فشار ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس ګرینفیلد وایي متحده ایالاتونه له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کولای پر دوی د بشري حقونو اړوند مسایلو کې فشار راولي. اغلی توماس پرون رسنیو سره په خبرو کې په افغانانو په ځنګړ ډول پر نجونو او ښځو د طالبانو له ګول شوي محدودیتونو یاد کړل او زیاته کړه متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني او هیڅ کله خونځیو ته د نجونو د راګرځولو له پریکړې ملاتړ نه کوي. نوموړي وویل د افغانستان په اړه زموږ دریځ روښانه دی او باور لرو چې افغان نجونې باید خونځیو او ښځو ته د کار د تلو اجازه باید ورکړل شي. هغې زیاته کړه پر طالبانو به فشار ته دوام ورکړو او طالبان به په رسمیت ونه پیژنو. اغلی توماس د څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې روانه اونۍ امریکایي لوړپوړو چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره ناسته درلودله. د سالنګ لوی لاره سر لشنبه له ورځې لخوا د هر ډول ترافیکي وسایلو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. د طالبانو د ټولګټو وزارت اعلان کړی دی چې د سالنګ د لوی لارې د 10 کیلومتر رغونی کار پیل شوی دی. نو د همدې لپاره به د لوی لارې یوازې د شپې لخوا پرانیستې وي چې یو شپه به له شمالي سالنګ څخه جنوبي او بل شپه به له جنوبي سالنګ څخه شمال ته د لارې د ترافیکو پر مخ پرانیستې وي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلېدو مخه ونیسي. شهباز شریف پرون د خبر په پیښور کې د باجوړ د پیښې له ټپیانو څخه په روغتون کې د لیدنې پر مهال وکړه. په باجوړ کې د یکشنبې په ورځ د جمعیت علمای اسلام فضل الرحمن ډلې پر غونډې چاودنه وشوه. د دې چاودنې له امله 55 تن خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 200 تن نور ټپیان شول. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د افغان طالبانو حکومت باید جدي ګامونه واخلي او د خبره نور ونه کړي چې د افغانستان له خاورې ترهګر استفاده نه کوي. د باجوړ د چاودنې مسؤلیت د خراسان څنګ په غاړه اخیستی و. کریمینل چمتوالی خودلی دی چې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقه ته راستون شي. د کریمینل ویان دیمیتری پسکوف کو نن د روسیې اندېښنو ته په کتو ویل چې دوی به ژر بیرته د موافقې ته راستانه شي. روسیې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقه ته بیرته د راستنېدو خبره په داسې حال کې کړې ده چې وړ مورس په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي ویلي وو چې داسې نه خښته چې کېدای شي روسیا بیرته د موافقې ته راستنه شي او اوکراین ته اجازه ورکړي چې دې لارې غلیدانی ولیکتوي. د کرملین ویان زیاته کړې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار د ترکیې ولسمشر جپ اردغان سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب تیر کال د جولای په وروستیو کې د تور سمندرګي له لارې نورو هیوادونو ته د اوکراین د غلو دانو د انتقال په اړه یوه موافقه لاسلیک شوې وه. او د خزینه فوټبال نړیوال جام لوبه پترڅ کې نن سویډن ارجنټین ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. په بل لوبه کې جنوبي افریقا 3-2 په مقابل کې ایتالیا ته شکست ورکړ. د جامیکا او برازیل لوبه نن 0-0 مساوي شوه. په څلورم لوبه کې فرانسې شپږ ګولونه ورکړل او پاناما 3 ګولونه. د خزو د فوټبال نړیوال جام لوبې د نړۍ د 2 ملي لوبډلو ترمنځ په 8 ګروپونو کې د جولای په 6 پیل شوې دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر ویلي دي طالبان په رسمیت نه پیژني او پر حکومت یې فشار ته دوام ورکوي. ته چې ویلې لیوي خو امریکایي چارواکي پر طالبانو فشار زیاتوي او له بلې خوا ورسره خبرو ته کینی. په دې اړه وړاندې په راپور کې به درته تفصیل ولرو. له دې سره جوخت بیا د دوهې له ناستې وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د خبرې مفصلې وي او د افغانانو د ملاتړ او ګټو د خوندیتوب لپاره به دې خبرو ته دوام ورکړو. په دې اړه به هم وړاندې درته راپور ولرو. بل پلو اوچا وایي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای خپل کړی دی چې د اقلیمي تغیراتو له ګواښ سره مخامخ دي. خو دا چې اوس مهال په افغانستان کې افغانان خپل څومره دي اقلیمي تغیراتو ته چمتو دي، په دې اړه هم درته راپور لرو. چین ته هم ورځو چې په وروستیو سیلابونو او بارانونو کې خلکو ته پکې ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي، او په پای کې که چېرته وخت و ستاسو پیغامونه به هم خپرو کړو. ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبری مجله کې مو از فریده سیال، د میر احمد صافی او عقاب پیکار د تخنیکي چارو په سمبلخت قرباني یو. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر وایي متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني، او دوی به د بشري حقونو د نقص له امله پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي. ورزو لیمی سپیشل تعلیم جان ستړي مشه په خیر اغلی تاسو ته وایي چې اغلی توماس یا د امریکا دایمي سفیر نور د افغانستان او د طالبان د حکومت په اړه څه ویلي؟
فریده جان سلامونه، وخت بخیر. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس اګریل فینوای متحده ایالات له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کولای پر دوی د بشري حقونو اړوند مسایلو کې فشار راولي. هغې پرون رسنیو سره خبرو کې په افغانانو په ځانګړي ډول په انجونو او ښځو د طالبانو لګول شوي محدودیتونه یاد کړل، او زیاته یې کړه متحده ایالات طالبان په رسمیت نه پېژني او هېڅکله یې ښوونځیو ته د انجونو د راګرځولو له پرېکړې ملاتړ نه کوي. د زیاته کړې ده چې د افغانستان په اړه زموږ دریځ روښانه دی. موږ باور لرو چې افغان انجونې باید ښوونځي او ښځې کار ته د تلو اجازه ولري. موږ به پر طالبانو فشار ته دوام ورکړو. موږ طالبان په رسمیت نه پېژنو. موږ ښوونځیو ته د انجونو د راګرځولو په اړه د طالبانو له پرېکړې هېڅ ملاتړ نه دی کړی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر چې تازه د دریم ځل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا دوره یي مشر ټاکل شوې، ژمنه کوي چې له بشري حقونو سرغړونې به وڅاري او افغانستان باید د کارونو په لومړیتوب کې وي. د طالبانو اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې او خپل افغانانو لخوا د بشري حقونو په پراخه نقص تورن دی، خو د دوی حکومت په ظلمو دا خبره رد کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس پرون دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی لیدلی. هغې وویل طالبانو رسنۍ ځپلي انجونې ښوونځیو او ښځې له کار کولو څخه منع کړي دي. دا ټول مسایل له طالبانو سره مطرح شوي. موږ ویلي چې دوی د کوکنارو د کښت د بندولو پرېکړه کړې چې د پام وړ ده، خو باید لا ډېر کار وشي. پر طالبانو باید فشار راوړل شي څو دوی له نړیوالو سره د خپلو ژمنو پر بنسټ د انجونو، ښځو او نورو عامو خلکو حقونو ته احترام وکړي. د طالبانو د حکومت د ویاندویانو په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته دوی پوښتنې ځواب نه کړلې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د په ګډون بېلابېلو طالب چارواکو د امریکا په شمول د نړۍ له ټولو هېوادونو سره د ښه تعامل غوښتنو باندې ټینګار کړی دی. د طالبانو اوسنی رژیم په کور دننه د افغانانو او نړیوالو له بیا بیا غوښتنو سره سره د انجونو او ښځو پر تعلیم، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت لګول شوي بندیزونه نه دي لرې کړي. فریده جانې
ډیره زیاته مننه. کورودان لیما سپیشلی واچ په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا د دایمي سفیر د څرګندونو په اړه باندې چویلې دوی طالبان په رسمیت نه پیژني او پر طالبانو بخپل فشار ته دوام ورکړي. موږ سره تفصیل شریک کړو. همدې موضوع ته تم کیږو. د نړیوالو اړیکو پو غوز جان باز هم را سره په مجله کې وصل شوې دي. فکر کوم چې د دوی په انټرنیټ کې ستونزه ده. روسته به خغلی جان باز تور شو. د افغانستان اړوند بل مسله بر واخلو چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ټریس چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي، ویلي دي چې دغه روستۍ خبرې مفصلې دي او د افغانانو د ملاتړ او خوندیتوب لپاره او د افغانانو د ګټو لپاره به دغه ډول خبرو ته دوام ورکړي. ورزو سنا کاکړ ته سنا جانې تاسو ستړي مشه په خیر راغلي. که تاسو راته وایئ چې اغلی وست نور د دغه روستۍ کتنې په اړه باندې او د افغانانو په اړه نور څه ویلي دي؟
سلامونه فریده جانه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو او اوریدونکو ته څرنګه چې تاسو ویلې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس سویس پرون په خپلې ټویټر پاڼه لیکلي چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره دوه ورځنۍ خبرې اترې تفصیلي او روښانه وې. نوموړي زیاته کړې چې د دغو خبرو اترو دوام د افغانانو د ملاتړ او د هغوی د ګټو د خوندیتوب لپاره اړین دی. خو ځینې افغان میرمنې وایي چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ناسته د دواړو خواوو د سیاسي ګټو لپاره ترسره شوې ده. دوی وایي چې دا غونډه د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د ژوند د وضعیت په ښه کولو کې د پام وړ رول نه لوبوي. دغه راز د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازی د قطر د بهرنیو چارو وزارت کې د نړیوالو همکاریو په چارو کې د دولت له وزیر سره هم کتل. په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازی رینا میری په خپل ټویټر کې لیکلي چې للو او خاطر سره په لیدنه کې د پوهنې او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې د افغان ښځو او نجونو پر رښتینې ملاتړ خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دې کتنه کې د دوحې په کوربتوب د امریکا او افغانستان د ناستو پر پایلو او له افغانستان سره د روغتیا، پوهنې او اقتصادي برخو کې د مرستو پر لارو چارو خبرې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو منع کړې دي. ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو، پوهنتونونو، تفریح ځایونو او لوبغالو ته د تللو اجازه نه لري او ان په لارو او بازارونو کې د ښځو پر تګ راتګ بندیز لګولی او د حجاب اغوستل پرې لازمي کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دا په قطر کې د امریکا او طالبانو د ځانګړو استازو ترمنځ لومړنۍ ناسته ده. مننه.
مننه کور ودان سنا کاکر و چې د توماس توماس وست په بخنه سره د غیر سرګندونه پاړه باندې چې په دوه کې له طالب چارواکو سره کتلی و موږ سره تفصیل شریک کړو. ورزو د نړیوالو اړیکو په غوس جانباز هم را سره په خبرونه کې مل شوی دی. جانباز سپ تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلی کې تاسو ته په پیل کې وایست مخکې موږ راپور درلود چې دا په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر ویلی و چې دوی طالبان په رسمیت نه پیژني خو خبرو سره به خبري بور سره کوي او خبرو ته به ادامه ورکوي. ساسي پان باندې د امریکا دغه پالیسی چې له یو طرفه په طالبانو فشار واردوي په رسمیت نه پیژني او له بل طرفه ور سره تعامل کوي او د دوی سره خبرې اترې کوي په څه معنا دي؟
مننه. سلام تاسو ته او تاسو لیدونکو او لیدونکو ته. ګورئ دا دغه سی یو پارادوکسالي وضعیت دی چې وروسته دي چې طالبان افغانستان باندې حاکم شول یا حاکم کړل شول. دغه چلند ډېرې هیوادونو طالبانو سره را شروع کړی دی. نه دوه ګولۍ چلند د یو خوا دوی سره تعاملات کېږي چې تعاملات هغه د دفکتو یا عملي پېژندنو په معنا هم نه ده او د رسمي پېژندنې په معنا هم نه ده. طالبانو ته یو لړ شرایط ښودل شوي دي چې هغه شرایط دغه دوه کاله دی چې دوی ته ویل کېږي چې هغوی باید ترسره کړي چې ترسره نه کوي. نو په دې ترتیب د بلې خوا دنیا خو خپل په حال په ټپه ولاړه نه ده. دنیا مخته ځي، بین ملي اړیکې مخته ځي، اقتصادي توسعه دي په منطقه کې، په فرا منطقه کې سیاسي مسایل دي، جیو سیاسي مسایل دي، امنیتي مسایل دي چې خامخا دا مسایل به د افغانستان حاکمانو سره دغه طالبانو سره به مطرح کیږي او هر هیواد د خپلو هغه ملي منافعو پر بنسټ عمل کوي. امریکا اوس ګوري چې دلته وضعیت کېدای شي د کنټرول نه خارج شي. ځینې نور هیوادونه هم د خپلو منافعو ته په کتنه دلته په تعاملاتو کې طالبانو سره چې وضعیت د کنټرول نه ونوځي دوی سره تعامل کوي. د بلې خوا دننه په کور کې په متحده ایالاتو کې او په نورو اروپایي هیوادو کې فشار عامه د عامه اذهان فشار د عامه خلکو فشار ډیر زیات دی چې افغانستان کې د بشر حقوقو نقضیږي چې واقعیت دی.
جانباز ستاسې پان باندې دغه ډول خبرې او تعامل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ رامنځته شوی دی څومره د افغانانو د طالبانو د حکومت او خپل د امریکا په ګټه دی؟
ها دا څه شي په رامنځته شوي دي دا یو بحران دی. په هر حالت کې دا یو کړکیچ دی چې تر اوسه پورې موږ د حل لاره نه ویدو. طالبان په هماغه خپل آس خواره دي او لګیا دي هماغه خپل اکستریمیستي وضعیت ته، خپل اکستریمیستي چلند ته، خپل ړوند طریقتي کلیوالي دینی چلند ته ادامه ورکوي او په شا کېږي نه. په داسې حال کې چې دنیا مخته ځي. او بیا مې تاسو ته وویل چې افغانستان داسې کومه هوایي جغرافیه نه ده، دا یو تاریخي هیواد دی. افغانستان خپلې ګټې لري او نور هیوادونه په افغانستان کې خپل مشروع ګټې لري، نه نامشروع. البته ځینې هیوادونه په افغانستان کې مداخلې کوي، نامشروع کړنې کوي چې هدف مې هغه نه دی. خو هیوادونه که د منطقې دي که د فرا منطقې دي په افغانستان کې کولی شي خپل مشروع منافع ولري. نو طالبان دغو منافعو ته او مخصوصا او په ځانګړې توګه د افغانستان د خلکو هغه کومو حقوقو ته تمکین
نکوي، مخصوصا د ښځو حقوقونه. جنباز که طالبان همدغه برخه کې تمکین وکړي، لږ نرمښت وښيي، ساسې پان باندې څومره د دې احتمال شته چې نړۍ په رسمیت وپېژني؟ لنډ راته وایي.
احتمال یې کم دی، خو دغه ترتیب چې هغه څه چې یو مستقل هیواد سره یو هیواد ته چې هلته حاکمیت د خلکو د خوا تمثیل شوی اوسېږي، د خلکو د خوا ټاکل شوی اوسېږي، دې ته طالبان زړه نه ښه کوي. البته تعاملات به کېږي، دغه تعاملات به نور هم رانږدې کېږي. کېدای شي چې په دې صورت کې که چېرته طالبان تمکین وکړي، بشري کومکونه به زیات شي، ځینې نورې اړیکې به زیاتې شي، خو تر اوسه پورې د رسمیت پېژندلو وخت نه دی رسېدلی. طالبانو دې ته هېڅ کار نه دی کړی. هغه خپل کارخانګي چې هغه یو په افغانستان کې د یو ملي حاکمیت ایجادول دي، یو د افغانستان چې هغه وشي کړی، د افغانستان د خلکو تمثیل وکړي، چې هغه کې په هغه کې ښځې اوسېږي، هغه کې ټکنوکراتان اوسېږي، هغه کې غیر طالبان افغانان اوسېږي، لکه تاسو لکه نور افغانان چې په دنیا کې خواره واره دي، لیکن با استعداد دي، افغانستان ته متحد دي. خو طالبان دوی نه مني. طالبان ویل شي ما ته بیعت وکړه، ما ته تمکین وکړه، طالب شه.
مننه مننه جانباز صاحب. کور ودان د نړیوال اړیکو په غوث جانباز و چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا د دایمي استازي او سفیر د څرګندونو په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. اوس هم د بخښنې نړیوال سازمان راپور ته ورزو چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ په اړه باندې ویلي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ ورستر بلې محدوده کیږي او د هنري او انتقادي بیان مخه نیول کیږي. ورزو نرګس مومن ته نرګس جان ستړي مشي که تاسو د بخښنې نړیوال سازمان د دغه څرګندونو په اړه وایست.
فریده جان تاسو قدرمن اوریدونکو ټول ستړي مشي، څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د طالبانو لخوا د موسیقي د وسایلو د سوځولو په غبرګون په افغانستان کې دننه او د افغانستان څخه بهر ځینې سندرغاړي او د موسیقي د آلاتو غږونکي یو غبرګون ښودلی دی. دوی دا وایي چې د موسیقي د افغانانو د کلتور یوه برخه ده او په موسیقي سره د خلکو ژوند له خوښۍ وینې او له مثبت فکر څخه ډکېږي. دوی دا هم وایي چې طالبان غواړي د موسیقي د لرې کولو سره خلکو ژوند له خوښۍ د خلکو له ژوند خوښۍ لرې کړي. پر پراساس باندې چې باید په طالبانو باندې سیاسي، ډیپلوماټیک او اقتصادي فشار راول شي ترڅو دوی له دغه بندیزونو څخه خلاص واخلي. البته دا لومړی ځل نه دی چې طالبانو دا کار کړی دی. د هنرمندانو او د موسیقۍ د غږونکو پر خبر پر اساس باندې چې دا څوم ځل دی او دوی په داسې شکل باندې اصلا نشي کولی چې موسیقي د خلکو له ذهن، له زړه او له روح و روان څخه لرې کړي. او دوی دا هم وایي چې د موسیقي د آلات په ډېر سختۍ سره لاسته راغلي دي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په ټویټر کې ویلي چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې وخت تر رسېدو سره سم په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بله محدوده کړې ده او هنري او انتقادي بیان مخه نیولیده. د بخښنې نړیوال سازمان په هرات کې طالبانو لخوا د موسیقۍ د آلاتو د سوځولو په اشاره سره ویلي چې دا د طالبانو د بندیزونو یوه وړه بیلګه ده. دوی دا هم وایي چې طالبان باید د په داسې شکل د توهینونکي سیاست څخه مخه واخلي. نو په ورته وخت کې د هغه وخت چې طالبان واک ته رسېدلي دي، طالبانو ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي، موسیقي حرامه ګڼلې ده او د نورو ګڼو محدودیتونو سره په ودونو کې هم موسیقي حرامه بلل کېږي. هم دا موضوع په نړیواله د کور دننه د ډیرو غبرګونونو سره مخ شوې ده، خو طالبان نه هم خپل په پریکړه باندې ولاړ دي.
ډیر زیاته مننه کور ودان نرګس مومند و چې د بخښنې د نړیوال سازمان هغه څرګندونې راسره شریک کړې چې ولې په افغانستان کې هنر ورځ تر بلې ځپل کیږي. د افغانستان یو موضوع بله بم راواخلو، بیا به د نړۍ مسایل ته تم شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي دي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای خپل کړی دی چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخامخ دي. ورزو احمد تکل صاحب، تاسې ستړي مشئ، تاسې راته ووایئ چې ولې افغانستان د دغې اقلیمي بدلونونو نه ډېر زیانمن هیواد دی؟
سلامونه تاسو او اوریدونکو ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري چې د اقلیمي بدلونونو له کبله له ګواښ سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې پرون خپور شو همدارز ویل شوي چې افغانستان د هغو لسو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله وچکالي، طوفانونه، برفکوچونه او زلزلې پکې کېږي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې چې 60% خلک یې د کرنې له لارې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، د اقلیمي بدلونونو له کبله کېدونکي بارانونه او واورې د خوړو د خوندیتوب ناامني رامنځته کوي او ورسره په دې هېواد کې خوارځواکي او ناروغۍ هم ډېریږي. د راپور له مخې افغانستان د اقلیمي بدلونونو د ګواښونو تر څنګ اوس په نړۍ کې له ستر بشري بحران سره مخامخ هیواد دی چې نږدې 1.5 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، 3 میلیونه وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي او 3.2 میلیونه ماشومان یې خوارځواکي دي. د راپور داسې مهال خپریږي چې د اقلیمي بدلونونو په اړه د ملګرو ملتونو 28م کانفرنس د راتلونکي نومبر میاشتې په وروستیو کې جوړیږي. سره له دې چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له پلوه زیانمنونکی هیواد دی، خو په تیر 28م کنفرانس کې د افغانستان استازی یا استازی له دې کبله نه و حاضر چې د افغانستان واکمن حکومت تر اوسه پورې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د پداسې حال کې ده چې په تیرو 2 اونیو کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته ډیر مالي او ځاني تلفات واړول. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې اړه د ازادي راډیو له پروګرامونو نه کافي معلومات اخیستي دي. بیرته تاسو ته درځم فرده جانې.
ډېره زیاته مننه کور ودان احمد تکل و چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د اوچا د هغه راپور جزئیات شریک کړل چې ویلي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای خپل کړی دی چې د اقلیمي بدلون د ګواښ سره مخامخ دی.
آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
اوس بیا نړیواله مسله راوخلو. د چین په پلازمینه او پلازمینې ته نږدې په یو ښارګوټي کې بارانونو د سر او مال زیانونه اړولي دي. په پیکینګ کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې دا بارانونه په تیرو 140 کلونو کې ساری نه درلود. ورزو احمد شیبر ته تفصیل ورنورو.
په پلازمینه پیکینګ کې پولیس له هلیکوپټره بیړنۍ مرستې لاندې خلکو ته غورځوي. په پلاسمینه کې د سیلونو له امله هغه ځای چې پخوا به خلک د ورزش او نڅا لپاره ورتلل له پلاستیکي کڅوړو او نورو کثافاتو ډک شوی دی. د چین د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تیرو 140 کلونو کې تر ټولو سخت ورشتونه دي چې له څو ورځو راهیسې ورېشي. د دې ادارې د اټکل له مخې د اونۍ له پایله تر اوسه 9.5 انچه باران ورېدلی دی. د چین دولتي تلویزیون او راډیو پرون خبر ورکړ چې د دې بارانونو له امله لږ تر لږه 12 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، چې 2 تنه یې کارګران وو چې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شول. پیکینګ ته نږدې د ژوژاو په ښارګوټي کې چې څه باندې 6 لکه نفوس لري، تر 1.3 لک ډېر کسان سیلونه اغېزمن کړي دي. حکومتي سرچینې وایي چې د ژغورنې په زرګونو کسان یې سیمې ته استولې دي. ژوژاو ښارګوټی د هیبی ولایت مربوط دی. حکومت په ټول هیبی ولایت کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په دې ولایت کې لږ تر لږه 6 کسان تری تم دي. حکومتي سرچینې وایي چې په هیبی کې نن سهار هم سخت باران وورید او هلته د سیل ځپلو د ژغورنې عملیات سخت روان دي. په دې سیمه کې سیلونو لږ تر لږه 9 تنه وشلي. د هوا د بدلون له امله په وروستیو کې په سیمه کې ورشتونو د چین نورې سیمې هم څه ناڅه زیانمنې کړې دي. د دغو موسمي بارانونو له کبله په افغانستان کې تېره اونۍ سیلونه وبهېدل چې د شاوخوا 50 کسانو ژوند یې واخیست او د چین په بل ګاونډي پاکستان کې د سیلونو د قربانیانو شمیر تر 150 اوښتی دی.
و موریدل چې د چین په پلازمینې پیکینګ او په نږدې ښارونو کې په وروستیو بارانونو او سیلابونو کې خلکو ته مالي او همدارنګه ځاني تاوانونه رسیدلي وو. اوس به ورشو بیرته کابل ته چې هلته یو ځوان سیار ښوونځی او سره په څنګ کې داسې یو څه برابر کړي دي چې خلکو ته د زده کړو زمینه برابروي. دا چې دا ځوان د ځوان د کار څنګه کړی دی ورزو په دې راپور کې ګورو اورو.
کابل کې دا ګرځنده ښوونځي ماشومانو ته د زده کړې وړیا زمينه جوړه کړې ده. د کابل په خاک جبار ولسوالۍ کې د دې ګرځنده ښوونځي زده کوونکو شمیر لسکونو ته رسیږي. د سیمه کې دولتي ښوونځی نشته. دا ګرځنده ښوونځی د ماشومانو د زده کړې یو فعال په شخصي لګښت جوړ شوی دی. هغه کور په کور ګرځي او کورنۍ هڅوي چې خپل ماشومان ښوونځي ته ورواستوي.
زما هدف دا دی چې راتلونکي کې زه غواړم چې دغه لړۍ د هېواد نورو ولایتونو ته هم وغځوم. هلته سې کلیوالي سیمې دي، لرې پرتې سیمې دي، انجونې هلکانو زده کړو څخه بې برخې دي او دوی ته هم هلته د زده کړو زمینه برابره کړو.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې سږ کال په شرایطو برابرې 80% نجونې له ښوونځیو محرومې دي.
د لوب په نړۍ کې بیا د خزینه فوټبال نړیوال جام لوبو پترڅ کې نن سویډن ارجنټین ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړې ده. په بل لوبه کې بیا جنوبي افریقا 3-2 په مقابل کې ایتالیا ته شکست ورکړې. د جامیکا او برازیل لوبه بیا نن 0-0 مساوي شوې ده او په څلورم لوبه کې فرانسې شپږ ګولونه ورکړل او پاناما 3 ګولونه. د خزو نړیوال فوټبال جام چې ده د نړۍ د 22 ملي لوبډل ترمنځ پاتو ګروپونو کې د جولای په شلمه پیل شوی دی. دا جام به چې په کوربا نیوزیلند او استرالیا کې پیل شوی د اګست په شلمه به پایلو به ترسره کیږي. په دې اړه تاسو کولی شئ نور تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې هم وګورئ. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
سلام علیکم. فصل سلام سنگر نیازی دا پیغام پرید. کار منگ تا نستا، کیسه منگ تا نستا، دیاری نستا، روزگار دی منگ خراب دا، ورز لبلی خرابیگی او سی دا دولت رانسوی لاغینا پسی نور دا سی حالاتو تراغلی و سی دا خپل لیوانان ور خرس کو. نو دا سی حالاتو تراغلی و نچه را پاتی نی دید چه که ایران تا زو آلتم وحی و دا بای پخول اسنه را بانی ماتی ترکیه مرس که هم دا شه سی آلتا زو دا سی و او بیا دلتا سی زو وز دلتا سی زو آخوا گرمی دا کار نستا کی سب نستا دا نو تسو با منگا دا سی آواری او در پا در بی نو دلتا منگا کار غوارو منگا کومک غوارو که کومک را سره کوي ودی کوي کنه نه دی کوي بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړ نسپاري ځکه داسې د نسپاري چې د معاملې طالبانو سره جوړه کړي نو هغه بیا ځان ته خبره داسې معاملې نه جوړه کړي نو موږ ته دغه حق وسپاري. وسلام.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلم همت ستاسو سره په تماس کې غواړم له ازادي راډیو څخه یو خاصه مننه وکم. او ازادي راډیو یو داسې راډیو ده چې د ملت او دولت ترمنځ د پل حیثیت خپل کړی او همیشه د افغانانو ستونزې او مشکلات تر لوړ پوړو چارواکو رسولی دي. اوس په افغانستان کې یوازنۍ رسنۍ چې د هغه ازادي راډیو ده چې د بیچاره او د خوارو افغانانو ژغ تر یو ځایه پرې رسوي. نه یوازې چې ازادي راډیو د افغانانو ژغ خپل داخل د افغانستان تر حکومتو رسولی، بلکې ازادي راډیو په نړیواله کچه د افغانستان د خلکو ژغ ته انعکاس ورکړی دی او همیشه د افغانانو خدمت کړی. او موږ د ازادي راډیو له نشراتو څخه ډیر زیات خوشاله یو.
السلام علیکم. د ازادي کارکونکو ته خبره کوم د مسلم باغ د کیند څخه ناغپار درغلی اسکولونه چې دي تعلیم نسته پکښې. زموږ کوچنیان هغه چې بې تعلیمه پاتې شوي نو بیا موږ چېرې خو موږ دا خواهش کوو چې دا زموږ د کوچنیانو غم دې وخوري او زموږ کوچنیان بې تعلیمه پاتې شل. معلمانو خپله اردونه د زده کتابونه یې د اردو پکښې واچول، مګر د معلمانو خپله اردو تعلیم نه ده کړی. نو بیا د کوچني ته څنګه تعلیم ورکوي؟ نو هیله کوم چې دا زموږ د اسکولونو معلمان دې بدل کړي یا دې دغو ته تعلیم ورکړ شي چې زموږ د کوچنیانو تعلیم وکړي. نو خواهش مې دا دی چې دا زموږ د کوچنیانو اسکولو غم وخوړل شي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201. څلرويشت دوه سوه یو.